آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په خوست او لوګر کې د ځانمرګو په بریدونو کې 14 افغان پولیسان وژل شوي دي. د پاکستان د تیرا په ګوشه قبایلي سیمه کې یو ځانمرګه 9 کسه ووژل. او جمهور رئیس اوباما وایي چې د ایبولا د ناروغي خطر ډیر کم دی. قدر منوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. چارواکي وایي چې د خوست او لوګر په ولایتونو کې د موټر بم په یوه چاودنه او یو وسلوال برید کې 14 افغان پولیسان وژل شوي دي او یو شمېر نور یې ټپیان شوي دي. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغ ته وویل چې چاودنه په سه شنبې ماښام د اسماعیل خیلو او مندوزیو د ولسوالۍ د للمې په سیمه کې سوې ده. ویان وایي چې امنیتي قواوو پر یوه کور باندې حمله وکړه، د یوې ښځې په شمول درې ځانمرګه برید کوونکي یې ووژل، خو په کور کې ولاړ موټر چې بم پکې ایښودل سوی و وچاودېد. او ویان وویل چې د موټر بم په چاودنه کې 8 تنه پولیسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. دغه راز یوه وسلواله ښځه او 2 تنه ځانمرګه برید کوونکي هم وژل سوي دي. د موټر بم د څرنګوالي په اړه پوره معلومات نه لرو. لبلې خوا طالبانو د هلمند د ولایت د نادالي ولسوال په یو برید کې وژلې دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک امریکا ژغ ته وویل ولسوال انور خان د چهارشنبې په مخستان له خپلو ساتونکو سره یو ځای لشکرګاه ته روان و چې د موټرو په کتار برید وسو.
د یوه ځانمرګه په حمله کې د پاکستان د تیرا په ګوښه سیمه کې چې د یاغیانو د پټېدلو ځایونه لري 9 کسه وژل سوي دي. ځانمرګه خپل بم په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د طرفدارو ملیشو په یوه غونډه کې وچاو. د دې حملې په اړه هیڅ څه نه دی ویلي چې چا کړی ده. پاکستان د لسو کالو را په دې خوا په خپله نیمه خود مختاره قبایلي سیمه کې د اسلامي یاغیانو په مقابل کې عملیات پیل کړي دي چې د حکومت د طرفدارو محلي ډلو لخوا ملاتړ کیږي.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو خطر د امریکا په متحده ایالاتو کې ډیر کم دی، په دې شرط چې ټولې مناسبې محافظوي طریقې په کار واچول سي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ د کابینې په یوه غونډه کې چې د ایبولا د ناروغۍ په اړه یې رابللې وه، د یوه عاجل فدرالي طبي هیئت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې هغه به هر روغتون ته چې د ایبولا د ناروغ تشخیص پکې وسي سمدستي استول کیږي، چې د دې تضمین وکړي چې د مخنیوي ټولې لارې چارې به په کار اچول کیږي. هغه دا په تاکید وویل چې د ایبولا ناروغۍ ته باید نړیوال جدي جواب ووایي. په دې کې د ګینی، سریلایون، لایبریا درو هیوادونو ته چې دغه ناروغي ډیره پکې خبره سوي ده زیات مرستې ورکول شامل دي. ښاغلی اوباما وویل چې د دغه هیوادونو سره مرسته کول خیرات نه دی، بلکې د امریکا د خلکو د روغتیا د پنګ د پاره پنګ اچونه ده. هغه دا هم وویل چې که هلته دغه ساري ناروغي د کنټرول څخه ووځي نو هغه به په ټوله نړۍ کې خبره سي.
پینټاګان ویل چې امریکایی جنگی الوتکی د سوریه په سرحدي شارګوټي کوبانی کې د دغه شارګوټي د کوردانو د دفاع په ملاتړ په ځینو ځایونو باندې بمباری کوي. په داسې حال کې چې خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاري غړي شاید دغه شارګوټي ونیسي. امریکایی جنرال جان ایلن پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د هوایي حملو هدف دا دی چې د دغه شارګوټي دفاع کوونکي وخت پیدا کړي چې ځانونه تنظیم کړي. امریکایي کارپوهان په دې باور لري چې دغو حملو د اسلامي دولت ډلې په سلګونو یاغیان وژلي دي. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې کوردي جنګیالیو د اسلامي دولت د ډلې څخه دوه ځایونه بیرته نیولي دي او دغه ډلې د څو کوڅو څخه په شا تمبولې ده. مګر دغې مؤسسې وویل چې دغه ډله لا د کوباني په نیمایي برخې باندې کنټرول لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. یوه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي دی چې ایران او د نړۍ شپږ لویو طاقت لرونکو هیوادونو ته پکار ده چې د نومبر د 24مې هغه مهلت په پام کې ونیسي چې تر هغه وخت پورې به د ایران لس کلن زروي جنجال ختمیږي. که څه هم چې تهران او مسکو دواړو دې ته اشاره کړې ده چې د دې کار دپاره نور وخت ته هم ضرورت دی. دغه امریکایي چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې له شپږ ساعته خبرو څخه وروسته وویل چې پرمختګ سوی دی، مګر مهم کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره سي. په دې خبرو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران نو جان کیری، محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسي رئیس کاترین آشتن برخه درلوده. د امریکا، د ایران، امریکا، فرانسې، جرمني، چین، روسیې او برتانیې ترمنځ د خبرو مهم ټکي د ایران د اټومي فعالیتونو مخنیوي دي، ځکه چې ایران وایي دغه فعالیتونه یې سوله ییز دي. مګر لویدیز دا ویره لري چې ایران به غواړي چې زروي وسله جوړه کړي.
په هانګ کانګ کې د دیموکراسي یو طرفدار مظاهره چې د خبری رسنیو مؤسسو ته حاضر سوی دی چې هغوی ته خپله هغه زخمونه ښکاره کړي چې هغه وایي دی پرون د چهارشنبې په ورځ پولیسو وهلی ډبولې دي. دغه مظاهره چې کینګ سانګ نومیږي او خبریالانو ته یې وویل چې دی د خپل دغه سخت حال په اړه قانوني سلام مشورو ته ضرورت لري. هغه وویل چې تاسې په هغه تلویزیوني تصویرونه کتلي وي چې پولیسو پر ما باندې جابرانه تیری وکړ، په داسې حال کې چې زه په بشپړه توګه بی دفاع وم. د دې څخه مخکې هم پر ما باندې تیری سوی و او بیا وروسته د پولیسو په سټیشن کې هم تیری را باندې وسو. دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسوه چې پولیسو کوشش وکړ د هانګ کانګ د حکومتي مرکزي دفتر مخې ته یو غټ سړک چې مظاهرچیانو بند کړی و د هغوی څخه پاک. د هانګ کانګ امنیه قومندان لای تونګوک خبریالانو ته وویل چې د پولیسو هغه صاحب منصبان چې په دې پیښه کې لاس درلود تبدیل سوي دي او په دې اړه تحقیقات روان دي.
د سومالیا په پلازمینه کې پرون د چهارشنبې په ورځ د دوو موټر بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسه وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې د ملي استخباراتو یو صاحب منصب هم شامل وو. د الشباب یاغي ډلې ویلي دي چې دا چاودنې هغې کړې دي. په لومړۍ چاودنه کې دوه کسه ووژل سول. بم د استخباراتو د صاحب منصب په موټر پورې تړل سوی وو. په دوهمه چاودنه کې چې د مګادیشو په یوه ولسوالۍ کې وسو وسوه 15 کسه وژل سوي او اته کسه زخمي سوي دي. د دغې ولسوالۍ ولسوال عبدالقدیر محمد عبدالقدیر امریکا ژغ ته وویل چې هغه موټر چې بمونه پکې ایښودل سوي وه د یوه رستوران مخې ته ولاړ وه. د الشباب ډلې د افریقایي اتحاد د قواو په مقابل کې په جګړو کې خپلې ځینې سیمې بایللې دي، مګر په پلازمینې موګادیشو باندې لا د ټوپکو او بمونو حملې کوي. دغې ډلې په دې کال کې د سومالیا د پارلمان څو وکیلان وژلي دي.
د چین دولتي مطبوعاتو ویل دي چې د ینان په جنوبي ولایت کې د ودانیو د جوړولو د کارګرانو او کلیوالو ترمنځ په شخړو او اخوډف کې اته کسه وژل سوي دي. په رپورټونو کې ویل سوي دي چې دا شخړې نن د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت مرکز کونمینګ ته نږدې چې د یو لوجستیکي مرکز د جوړولو کار روان دی سوي دي. د رسمي رپورټونو له مخې کلیوالو شپږ تنه کارګران ژوندي سوځولي دي او دوه کلیوال هم په دې پیښه کې وژل سوي دي او دا نه ده معلومه چې دغه کلیوال څنګه ووژل سول. په دې شخړو کې اتلس کسه زخمي سوي هم دي، مګر یو ځایي کلیوال ګاو شانګي امریکا ژغ ته وویل چې د رسمي مطبوعاتو رپورټونو صحیح نه دي. هغه وویل چې حکومت کوشش کوي چې ملامتي په کلیوالو باندې واچوي. حکومت د تبلیغاتو وسایل کنټرولوي او کلیوال نسي کولای شي د ځان دفاع وکړي. ځایي چارواکي وایي چې دوی د دې پیښې تحقیقات کوي او هوډه کړې دي چې هغوی ته به چې په دې پیښه کې لاس لري سخته سزا ورکړل سي.
او د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د چهارشنبې په ورځ د اسهامو قیمتونه څه د پاسه 2% راولوېدل، چې په دې کې د ډاو جونز د اسهامو شاخص 450 پوینټه راټیټ سو. د اسهامو د قیمتونو دغه ټټوالی په دومره اندازه و چې د دې هیواد د اسهامو هغه ټولې ګټې چې سش کال یې کړې وې بایلولې. کارپوهانو ویلي دي چې پانګوال په اروپا او چین کې د اقتصادي سوکه ودې له کبله اندېښمن دي، او دغه اندېښنې به شاید پرون د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه پسې زیاتې سوې وې چې د امریکا د پرچون خرڅلاو او صنعتي تولیداتو په اړه د مایوسۍ وړ رپورټونه خپاره سول. اروپایي مارکیټونه هم راولوېدل، په داسې حال کې چې په آسیایي مارکیټونو کې د اسهامو قیمتونه په نسبتا منځنۍ توګه لوړ سول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مو پلیز مرده خبرونه لومړی رپورت ده. افغان چارواکي وایي چې په خوست او لوګر ولایتونو کې د موټر بم په چاودنه او وسلوال برید کې څوارلس افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان سوي دي. چارواکي زیاتوي د یوې ښځې په ګډون درې ځانمرګې هم وژل سوي دي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی دی.
ولایتي چارواکي وایي چې په خوست ولایت کې پر یوه کور د عملیاتو پر مهال پر افغان امنیتي ځواکونو د موټر بم په چاودنه کې اته افغان سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل دغه چاودنه تېره شپه د اسماعیل خیل او منځوزۍ ولسوالۍ اړوند د للمۍ په سیمه کې پر یوه کور چې ګمان کېده طالبان پکې اوسېدل د عملیاتو پر مهال شوې. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو پر یاد کور د عملیاتو پر مهال د یوې ښځې په ګډون درې ځانمرګي برید کوونکي ووژل، خو کله چې امنیتي ځواکونه دغه کور ته ننوتل په کور کې ولاړ سراچا موټر بم پرې چاول شوی دی. هغه په دې اړه داسې وایي:
په دغه عملیاتو کې درې وړه ځانمرګي بریدګر چې البته ښځه هم پکې وه له منځه وړل شوي، خو وروسته د هغه موټر بم له امله چې په دغه کور کې موجود و چاودنه کړې چې له امله یې زموږ اته تنه سرتېري له بده مرغه شهیدان شوي او پنځه نور یې ټپیان دي.
مبارز زدران وویل چې له یاد شوي کور څخه ګڼ شمېر درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه شوې، او د ښځې په ګډون وژل شوو کسانو غوښتل په خوست کې پر یو شمېر مهم حکومتي ودانیو ډله ییز بریدونه وکړي.
د رسېدلو راپورونو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې دغو کسانو غوښتل چې د خوست ښار ته ننوځي او د خوست په ښار کې په بېلابېلو ځایونو باندې بریدونه ترسره کړي.
د سیمې اوسېدونکي وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې له امله یې د شاوخوا کورونو کړکۍ، دروازې او ښیښې هم ماتې شوې دي. عیني شهیدان وایي چې په دغه چاودنه کې تر پنځلسو زیاتو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختې، خو زیاتوي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. همدارنګه د سیمې یو شمېر نورو اوسېدونکو ویلي چې د چاودنې له امله په شاوخوا کورونو کې ځینې ملکیان هم ټپیان شوي، خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبر نه دی تایید کړی. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان پولیسو پر یوه امنیتي پوسته د برید په ترڅ کې شپږ پولیس وژلې دي. د لوګر امنی قمندان مل پاسوال عبدالحکیم ساقزی امریکا غږ ته وویل چې د پولیسو له غفلت څخه طالبانو ګټه اخیستې. پولیس یې وژلي، وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. خو د برکی برک ولسوال انجینر محمد رحیم امین خبریالانو ته ویلي چې پولیسو پوره مقاومت کړی، مګر د طالبانو شمېر زیات و، پوسته یې نیولې او په پوسته کې ټول شپږ تنه پولیس یې وژلي دي. طالبانو د لوګر د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، خو د خوست د چاودنې او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه یې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همز مرته خبرونه بل رپورت. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د امنیتي قواو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دې تلفاتو د مخنیوي چاره به ډېر ژر وسي. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل سره پوښتنه لري.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او د تلفاتو د کمېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ په زیاتوالي ټینګار کړی. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان پوځ د تیرو شپږ میاشتو د پوځي عملیاتو د ارزونې د کانفرنس برخوالو ته وویل چې باید د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمېدو لپاره جدي اقدامات وشي.
ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت تلفات مو زیات اولنۍ توجه د دې پر ترڅنګ چې تاسو دا وظیفه لري چې همیشه د دشمن په مقابل آماده اوسي، تهدید په مقابل اقدام وکړي، اولنۍ توجه ستاسو باید په دې کې هم وي. د دې ترڅنګ چې د ملکي تلفاتو نه جلوګیری وشي، څنګه کېدای شي چې د ملي ځواکونو د تلفاتو څخه هم جلوګیری او مخنیوي وشي. هر ورځ لس کسان په دغه ځای، پنځه په دغه ځای، شل په دغه ځای، موږ او تاسو د تلفات د ملي ځواکونو خبرونه اورو.
اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې د دښمن او د دښمن د ګواښونو په هکله د یو ګډ تعریف د رامنځته کېدو اړتیا یادونه هم وکړه. وویل چې دغسې یو ګډ تعریف نشتون یو ناڅرګند حالت زیږوي.
اگر یکی ما تهدید یک چیز تعریف کنیم و دیگر ما تهدید چیز دیگه تعریف کنیم.
اجرایه رئیس ویل که چیرې زموږ له ډلې یو ګواښ یو ډول تعریف او بلې بل ډول تعریف کړي، دا اصلا یو ناڅرګند حالت رامنځته کوي. دا ستونزې دي چې متاسفانه شته دي. افغان پوز د لوړ پوړو چارواکو دا سیمینار د سې شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوی دی. د سیمینار په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوز او د پولیسو د جګپوړو چارواکو د ګډون سربېره په افغانستان کې د ناټو کمانډان هم برخه اخیستی وه. اجرایه رئیس د افغان امنیتي ځواکونو په وده او پیاوړتیا کې د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو یادونه وکړه. د افغان پوز اوسنۍ بڼه یې د نړیوال ټولنې د تیرو مرستو نتیجه وګڼله. ښاغلي عبدالله ویل چې د نړیوالو ملاتړو نه یې تمه دا ده چې د خپلو افغان همکارانو ستونزو ته غوږ کېږدي. عبدالله د امریکا او ناټو سره د دواړو خیزو امنیتي او دیپي همکاري تړونونو لاسلیک هم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم وبله. ویل چې د افغانستان نړیوال همکاران د 2000 کیلومتر لري فاصلې نه افغانستان سره ځي او دلته سرخندلې کوي. د غونډې ته د دفاع وزیر سرپرست جنرال بسم الله خان محمدي د پاتې په نوم د افغان پوز د تیرو شپږ میاشتو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې دغو عملیاتو په تعقیب به د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره نور پوځي عملیات په همدغه نوم دوام ومومي. د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمي د سیمینار جوړولو هدف د تیرو پوځي عملیاتو ارزونه وګڼله. د افغان پوځ دغه سیمینار تر څنګ د افغان پولیسو د لوړ پوړو چارواکو سیمینار هم د سې شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوی دی.
او د دې اوس په مخکې لاندې خبرونه ته چارواکي وایي چې د خوست او لوګر په ولایتونو کې د موټر بم په یو چاودنه او یو وسلوال برید کې 14 افغان پولیسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې چاودنه په سه‌شنبه ماښام د اسماعیل خیلو او مندوزیو د ولسوالۍ د للمې په سیمه کې شوې ده. د یو ځانمرګه په حمله کې د پاکستان د تیرا په ګوښه سیمه کې چې د یاغیانو د پټېدو ځایونه لري اووه کسه وژل شوي دي. ځانمرګه خپل بم په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د طرفدارو ملیشو په یوه غونډه کې وچاودېد. د دې حملې په اړه هیچا هیڅ نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو خطر د امریکا په متحده ایالاتو کې ډېر کم دی، په دې شرط چې ټولې مناسبې محافظوي طریقې په کار واچول شي. پنتاګان ویلي دي چې امریکایي جنگي الوتکې د سوریې په سرحدي ښارګوټي کوبانی کې د دغه ښارګوټي د کوردانو د دفاع په ملاتړ په ځینو ځایونو باندې بمباري کوي. په داسې حال کې چې خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت توندلارې غړي شاید دغه ښار ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورته. افغان سوداګری میرمنې د خپل هیواد په اقتصاد کې لوی ونډه لري. دوی په کرنیزو چارو، لاسي صنایعو او خوراکي توکو په جوړولو کې اړین مهارتونه ترلاسه کړي. ډیر وخت دغه میرمنې د خپلو جوړو سوو توکو نندارتونونه هم جوړوي چې وکړی سي دا توکي خرڅ او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. په کابل کې د افغانستان د کلیوالو سوداګرو میرمنو یو نندارتون جوړ شوی و چې بهارت صابر یې لیدو ته ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
افغانو میرمنو هم دغه ورځ د خپلو لاسي جوړو شویو توکو د نندارتون په جوړولو سره ولمانځله. په دغه نندارتون کې چې د کابل په بابر بانډ کې جوړ دی، د 15 ولایتونو هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او پروان د سوداګرو کلیوالو میرمنو د لاسي توکو یو سلویخت غرفې ښودل شوي چې ورکې د جامو او ګاڼو نه نیولې بیا تر خوندور او اچارو، کورنیو روټونو او کلچو، شاتو، کروتو، د ښکلا لپاره په لاس جوړ شوي صابونونه او ډېر نور څه پراته دي. په دغه سنډه کې د ننګرهار ولایت د کلیوالو میرمنو د لاسي صنایعو غرفه پرته ده چې ورکې په لاس ګنډل شوي ډېرې ښکلې جامې پرتې دي. د جامو او صادرو سره ښکلي او دودیزې پڼې هم لیدل کېږي چې په ښکلو مریو او زرینو تارونو ګنډل شوي او ښکلې کړې شوي دي. دا جامې او پڼې د ننګرهار ولایت د کلیوالو میرمنو په پستو خو زیارکښو لاسونو جوړ شوي دي.
زما نوم جمیله خونزاده ده. زه خپله لاسي صنایعو کې کار کوم، لکه کمیسونه دي، بالښتونه دي، صادرونه دي، بوټان دي، چینکې پوښونه دي. مختلف مختلف لباسونه دي دغه
تسرالت په خپل ولایت کې څومره میرمنې په دې
درسه وا اتا وی میرمنې اوس موږ سره بوختي په دغه لاسي سنایو کې لکه بیل بیل په ولسوالۍ کې نو دغه لاسي سنایو الته یو ګروپونه ورته موږ جوړ کړی لکه یو استاد شل شاګردان دي ور سره کار کوي بیا چې دوه کله ټریننګ شي یو شپږ میاشتې لپاره شپږ میاشتې نو وروسته دوه بیا تولیدات جوړوي موږ تر کوي لکه دغسې نمایشګاه ته موږ وړو بیا الته هغو ته پروشاد کوو بیا سل فیصدو کې موږ لس فیصد موږ ته نه خلو نوي فیصد هغه میرمنو ته ورکوو
د افغانستان لاسي صنایع خو یو ډېر وخت دپاره بالکل لویدل وی کنه اوس څنګه دي د خلکو مراجعه ورته بیرته
ډېر ښه ده لکه یو میاشت مخکې موږ انکشاف دي هادي خوانه هندوستان ته لاړو دغه لاسي صنایع چې کوم دي افغانستان ولایتونو نه لاړو هلته تقریبا درې ورځې کې خلاص شول نو ډېر زیات خلکو خوښولو ډېر زیات خلکو ورته احمد ورکولو هر ځای کې اوس د افغانستان لاسي صنایع ډېر مخکې دي امریکا ته خلک وړي لندن ته وړي جاپان ته وړي
تاسو رسمي نمائندګۍ لرئ لګي رسمي کې خلک خپل اخلي
لکه خارجیان رسمي موږ نه اخلي دي نه بیا ته وړي نمایشګاو کې خپل هغه بیا پروشاد کوي نو بعضې د افغانان رسي خارجیان رسي د موږ نه موږ په ننګرهار کې یو شوروم لرو په دفتر کې خپله نو هغې ځینه بیا خلک تولیدات کوي
او ستونزې کومې دي
ستونزې دا دی چې موږ باید په مستقیم موږ خارج ته لاړ شو موږ سره دولت کومک وکړي نو موږ خپله یو مارکیټ ځانته پیدا کړو د موږ تولیدات خارجان وړي هلته ځانته مارکیټ پیدا کوي او موږ هر ملک کې باید موږ نمایشګاوې ولرو هغې ځې موږ تولیدات وګورو چې هغه کوم ډیزاین باندې هغو کار کوي مارکیټ ته موږ نه توقع لري کوم ډیزاین موږ نه غوښتنه لري
ستاسو په کار کې کوم تغیرات راغلي مثلا زه چې ګورم اکثره شیان هماغه پخواني ډیزاینونه دي تاسو فکر نه کوئ چې یو ډیزاین بار بار تکراروي هغه کسان چې ستاسو مال اخلي هغه
نه لکه تاسو چې ګورئ موږ مختلف مختلف ډیزاینونه لرو موږ د مارکیټ په مطابق باندې لکه هر موسم په مطابق باندې موږ ډیزاینونه جوړوو
خیسوله صافیم د افغان میرمنو زراعتي ټولنې مسؤله یم په ځینو شرق کې موږ دومره سرمایه نه لرو چې موږ بار ملک ته لاړ شو د ټریننګ دپاره هلته موږ ډیزاین زده کړو هلته دغه ډونران دغه سهولت موږ ته نه برابروي پخواني ډیزاینونه همدې دپاره پاتې کیږي
یعنی ستاسو بهرنیانو سره اړیکې لګې دي
اړیکې لګې دي بلې
کومې اتحادیې چې تاسو لرئ په هغې کې جمع استئ هغوی تاسو سره په دغه برخه کې مرسته نه کوي چې نوي ډیزاینونه تاسو سره راوړي یا د ترینرانو مرستې در سره وکړي
نه خیر تر څه خو لاندې شوي موږ یو تجارتي بورډ درلودو خو بدبختانه چې هغه هم یو سور از مخ کې کېږي چې هغه هم له منځه لاړه تقریبا ما سره 500 کسانه مصروف دي په دې کار باندې په هر ولسوالۍ کې من کار کوو
د هرات ولایت ځینو سوداګر میرمنو هم په دې نندارتون کې ګډون کړی دی دغه میرمن د زعفرانو سوداګره ده دلته د میز په مخ د زعفرانو غټه واړه بوتلونه ایښودل شوي دي دغه میرمن وایي چې په دې وروستیو درې کالو کې د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی
زعفرانو نگین مدت 3 سال میشه کې از مو اول میشه چون
درې کاله کېږي چې د نیګین په نامه زموږ زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي له موږ سره په دغه تولیدي برخه کې اوه سوه تنه په کار بوخت دي ډېرې میرمنې چې له موږ سره کار کوي د مخه تر دې کوم اقتصادي فعالیت نه درلود خو هله چې موږ سره د زعفرانو په تولید کې برخه اخلي نو په دې توانېدلی دي چې د خپل کورنۍ اقتصاد ملا وتړي له بلې خوا په دریو وروستیو کلونو کې موږ خپل رقیب ته چې د ایران زعفران دي هغو ته ماته ورکړې او دا مهال د افغانستان زعفران دریو بهرنیو هیوادونو ته لکه امریکا ناروې او سویډن لیګل کیږي
دغه نندارتون د افغانستان د ښځو چارو او د کلیو د پراختیا وزارتونو په مرسته او د یو ان ډی پی د مؤسسې په مرسته جوړ شوی دی د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وایي دا مهال د افغانستان 30% کرنیز اقتصاد د میرمنو په لاس تامینېږي همدارنګه دا مهال په افغانستان کې 260 شرکت او 1550 انجوګانې ثبت دي چې 170 د میرمنو لپاره خدمات وړاندې کوي میرمن مشګان مصطفی افغانو کلیوالو میرمنو ته د یو نوي اقتصادي پروګرام زیر هم ورکوي چې ټاکل شوی دی اس ای دی په مټ به پل شي
یک بودیجه بسیار کلان فعلا برای زنهای افغانستان در راه است
د پروموت په نامه د 500 میلیون ډالر په ارزښت د افغان میرمنو لپاره یو لوی اقتصادي پروژه په لار کې ده چې موږ به ډیر ژر تفاهم لیک د یو ایس ای ډی سره لاسلیک کړو او دغه پروژه نږدې 200 میلیون ډالر یوازې کلیوالو سوداګر میرمنو ته ځانګړې کړې شوې دي
د مهال افغانستان په دریو ولایتونو کې د ښځو لپاره ځانګړي مارکیټونه لري چې میرمنې خپل تولیدات ننداري او خرڅلاو ته کوي خو د میرمنو دا تولیدات باید په معیاري توګه او عام پسند بستو کې وړاندې شي سو د افغان میرمنو په لاسونو دغه جوړ شوی توکي وکړي شي په نړیواله کچه لیوالان او خریداران پیدا کړي بهرت صابر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د آسیا او افریقا د وچې د جنوبي برخې د ډیرو هیوادونو غټ مشکل دا دی چې
د انرژي د برابرولو ارزانه او با اعتباره سیستم نه لري. نن ورځ 1.2 میلیارد خلک برېښنا نه لري. د انرژي د نړیوال سازمان له قوله په مخ په وده هیوادونو کې به د 80 څخه نیولې بیا 90% پورې د انرژي تولید ډیریږي. نوې ټکنالوژي به د انرژي د پایدونکي تولید او توزیع د ودې او انکشاف سره مرسته وکړي. د بیا استعمالیدونکي انرژي د موجودو منابعو د استعمال سره دغه ملکونه کولی سي چې بیا داسې برق تولید کړي چې چاپیریال ته یې تاوان ونه رسیږي او د کلو او ښارونو د اوسیدونکو ضرورتونه په مناسبه بیه تامین کړي. د امریکا متحده ایالات د دوو مهمو پروګرامونو سره همکاري کوي. دا پروګرامونه د دې لپاره دي چې د پایدونکي انرژي تولید په دغو هیوادونو کې ډیر سي او هغو خلکو ته برېښنا برابره سي چې اوس ورته نه رسیږي. تیر کال ولسمشر اوباما د افریقا د انرژي پروګرام افتتاح کړ. د دغه پروګرام په ذریعه به د امریکا د حکومت ځینې ادارې، افریقایي هیوادونه، خصوصي سکتور او نور شریکان لکه نړیوال بانک او د افریقایي انکشاف بانک د یو بل سره ګډ کار وکړي. د دغه پروګرام د تطبیق سره به د خصوصي سکتور ونډه به د داسې برېښنا په تولید کې ډیره سي چې چاپیریال ته تاوان وررسوي او د افریقا د وچې په هیوادونو د برېښنا د تولید ظرفیت به په مؤثره توګه ډیر سي. برېښنا ته به د نفوس د هغې برخې لاسرسی هم ډیر سي چې اوس ورته دغه سهولتونه نه دي برابر سوي. د انرژي د منابعو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت ای کورد وویل ولسمشر اوباما د افریقایي مشرانو په غونډه کې د افریقا د انرژي د پروګرام له لارې د 150 میګاواټه برېښنا د برابرولو او د برېښنا د 60 میلیون لاینونو د ډیرولو هدف ټاکلی دی. د امریکا متحده ایالات د ټولو پروګرامونو لپاره د پایدونکي انرژي د پروګرامونو د مؤسسونو نه ده. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام ریاست دواړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د نړیوال بانک رئیس کوي. دغه پروګرام درې هدفونه لري. تر 2030 کال پورې ټولو ته د برق برابرول او د پخلي لپاره د سونډو د عصري موادو برابرول او تر 2030 کال پورې د انرژي مؤثریت دوه چنده کول او په نړیواله کچه د انرژي په برخه کې د بیا استعمالیدونکي انرژي د کچې دوه برابره زیاتول شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایکورد وویل د انرژي غربت په رښتیا چې هم مهم دی چې باید غم یې وخوړل سي. هغه زیاته کړه موږ نسو کولی چې خلکو ته ووایو چې تاسې د لسیزو لپاره منتظر اوسئ تر څو چې ستاسو د ضرورتونو لپاره د برېښنا سیستم جوړ سي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
قدر منو اوریدونکو تاسو په مخکې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د ساتيګرافي سمې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23°C. او په ولس په هرات، جلال آباد، غزنی او قلات کې به هم اسمان شین وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23°C. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23°C.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم مستاسو خدمت کې یو. د دې خبرونه محترم همکاران حاضر دي، په دې کې به محترم نسرین محمود عزیزی تاسو ته خپله خبرونه معرفي کړي او تاسو ټول پر خدای سپارو تر بلې خبرونه. زموږ سره اوسئ.